سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه تل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک لیک د ټیم راپور ورکړی چې دغه پخوانی اوسنی جګپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او که نه. NBC نیوز تلویزیونی چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2020 کال کې له افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کس د یو کمیسیون په جوړولو غوره کوي. دغه هڅه په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پرېکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلیې د عملي کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات امریکایي چارواکي او لیبی بلې سرچینې چې له موضوع خبره وتر لاسه شوې دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. یوه زلزله چې شدت یې در اختر په کچه 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشو. مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 2.8 کیلومتره کې تر ځمکې څه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سر او مال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 3 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 3 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په 10 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هره لوبډله باید 2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 3 کلونو د کشري لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبې په ورځ د نومبر پښول مبي تاسو لید متحده عربی امارات په ګروپ ته تر سره کیږي. روسي خبرم دا چې د غزي په بیت الله کې طبي کارکونکو ریټرز خبري اژانس ته ویل چې پر یوې چوپړیز ودانۍ د اسرائیل په ملک کې لزګونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله وخته ده. تورزه څرګندنه ده چې دقیقا سوتانه مجل شي دي خو د فلسطین د ملکی اسرائیلي حالات اداره وایي چې شاوخوا بیتنه په دې ودانۍ کې وسیدل. اسرائیل په دې اړه تورزه څرګند ویلي. ازادي رادیو پینټرنټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په تړاو د ټرمپ دریز اتصاد خبرونه کې به جزئیات درکړو. دغه میرمنې په ژوند به هم پوښي چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده.
او ما ته دا په غاړه ده خپل مرسته مې ویره ده قسم د ټوک دګنې نه د شپې تیره کړې د دې مې دې د ګولو مخ نه ناوړي.
او کونړ کې د لرګوي بې مخ په لوړې دودي
په کونړ کې په خواشه ده. ما په خپل شه د سوخت لرګي په اغستل په 2500 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت چې ده 100 افغانۍ ته من رسیدې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سرینې نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځان لري. یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سری توقیف په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. نور جزئیات د سره ککړه پر راپور کې.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یا دفتر د نومبر په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسول محب الله طیب وپوښت، خو دوی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
پر طوله که ده طالبان و زندان دیره ویره لدی. دوی سختش کنجه کوی. او کله چی چوک ده زندان و ووزی تل ویره و وحشت لدی. زخپلا نسم کولای پا ازاد داول فعالیت بکلم. او چیر تولار لسم. امنیتی ستونزی می هر او رزیتی گی. او ده توان هم نلرم چی هیوات بریکدم.
نمیتانم. هزینه ایلم ندارم که کشور را ترک کنم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفتم که بودم تقریبا بود که جاهای ما را
شاوخوای و ونی په بند کې وم. تقریبا ونی کې به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي. پروسه چې خوشی هم شوم زبې غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زب کله هم په وی سیمه او کله په بل کې وم، ځای به می بدله و کنه بیرته نیولم.
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستان د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي لوړپوړو پوځیانو چارواکو د نومبر لس ترتیبولو کار پیل کړی دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې ورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18 د ټرمپ د واک د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو تسپاری چې په 2021 کال کې د اګست په 15 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه یې لاس درلود. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د سرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلاټه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکېلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلین هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملا په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک شوي او نه کوم تحقیق سوی دی. د راپورونو وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړې په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفاوې ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډیرو امریکایي چارواکو چې ډیری یې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د 13 امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل د خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر وړاندې د اقدام لپاره اړتیا نسته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر 160,000 ډیر افغانان چې تیر 40 کاله د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ورانتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هریس چې د بایډن مرستیاله هم ده، له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږي وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولي او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یکشنبې په ورځ وویل
The Trump administration should absolutely conduct a rigorous and thorough investigation.
د ټرمپ اداره باید بشپړه کرا او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وترو چارې داسې له ناورینه ډکې شوې. حقیقت دا دی چې مسولیت ولسمشر بایدن او د هغه سپینې ماڼۍ ته راځي کېږي چې له افغانستانه یې په چټکه د وتلو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسولیت متوجه دی چې د سقوط په مهال یې د غیر جنګي تخلیې چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي
ټرمپ او د ټرمپ ټیم لار شي او د جنوبي اسیا په اړه باندې باید خپل ستراتیژي وړاندې کړي. له هغه وروسته د هغه محتوا په بنیاد باندې به سره ویل شي چې پر افغانستان او په سیمه یې تاثیرات څه دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړه لیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوریت حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش ادارې سیګار مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ټرمپ او بایدن ادارو پریکړې د افغانستان د جمهوریت حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاوز د منځتلو لامل سوي دي. د ټرمپ او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون نور مهم ټکي چې د زلمی خلیلزاد لخوا یاد سوي و او ویلي و چې دواړه لورې په عمل کېدو مکلف دي د ترهګرۍ پر وړاندې د طالبانو مبارزه بین الافغاني خبرې اترې او دایمي اور بند و.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم مخ په بدلېدو ده، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره د سون هیڅ ډول توکي نه لري. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې د 20 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده.
شپېته کلنه زربیبي وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هېڅ لار نه ده ورمعلوم. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسېږي خپله هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه یې بند او بله د زوی میرمن ده د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. زربیبي وایي په ځمکه د سر سویری نه لري او په اسمان ستوری او په دومره لوی شمېر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
زربیبی
چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي د وای په خپل کلی کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري. دا وای د ژمي پراتک چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري حیران ده چې څه به کوي. لیوی خو د ماشومانو ناروغي او بل خو په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سخت او سونزو سره مخ کړي.
نو خو لا ډیر سره ورور ډیر ګډ و د شاله توکي چې دې فند په کور کې واره یې تمان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړی دي. ولا د احر شاریا نیو ګر بخاري نه لرو لړګای نه لرو کریا دره باندې لونی سوي کوټ می چې خرڅه نسته.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ په یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلي، خو د زربیبي په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان نابینایان وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کانکور اختصاصي ازموینه اخیستل شي. دوی تازه دغه غوښتنه په بلخ ولایت کې د محصل د نړیوال ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې کړې ده. تفصیل پر راپور کې ورو.
یو شمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي له کبله په هنتونونو ته د ورتګ لازموینه پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14مه د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي له کبله اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرست په دغه ناسته کې وویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور ازموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي ازموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکدود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او ناشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشتوالي له کبله د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل ښار اوسیدونکی جمشید چې سترګې د ماین چاودنې له یوې پیښې وروسته اوس لید نه لري، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
لحج رئیس چی وسنای حکمت وقت رسیده لی لبد مرغ دوی معلولیت لنون که کسانو پا زنگلی توگه نابینا و سر هیچ دول مرستی ندی کری. دوی باید در کانکور پا از موینه که برخ واخلی
باید اشتراک داشته باشن در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابیناو له لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر نابینا افغان نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي جینا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوه شوم نو له سترګې مې اوښکې راغلې، ځکه موږ نسو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځیو او پوهنتون دروازې راباندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور ازموینو ملي ادارې د کانکور ازموینې لپاره د ګډونوالو لومړیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جدید میاشتې تر 1:30 دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور ازموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور ازموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې 450,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړې پر لور ونه خوږیږي. نور تفصیلي پر راپور کې
د سپین مړۍ د خبر پاڼې لمخي بایدن په خپلو څرګندونو کې د دوړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل د خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږي نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والتس. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ مرکز صدابات او نورو اروارو سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي را رسیدو سره د سون توکو په ځنګړي ډول د لرګي بای مخ په لوړې دوه دی وار څوک نشي کولای چې خپل کورونو ګرمولو لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د صدابات اوسیدونکو ګل محمد ازادي رادیو ته ویل هر ورځ له غرنۍ سیمو په لرګي بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو بې لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروسته کې منګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایستک وزي په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورونو ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کې د زوی زیاته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به 50 کیلو من لرګي په 225 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شته ما په خپل شته د سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې شته 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهر ویل کېږي چې موږ ځاړه لرګي وړو او هر سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړي ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوې دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي تر ځمکه لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي، دا کنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او سیړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وشنې، دته پښتنه کوم چې ظالمانو دا ول هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسېدونکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سون توکي له کومه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. دیوران کرخی سره خوا کې د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي چې د ژرندو له ډېرې یو اسانتیاو بې برخې پاتې شوې دي. نور حال د نجیب لال خیل په راپور کې اورو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لرې پرتې سیمې ژورې، ځوان شورا، خرقۍ، کڅکۍ، سنځلي او شودې ککړیو اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي دې حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې یو ځایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته وویل:
بوستا په غرینه کې چنې دي، خو به واسای د واجه میر د څلې بنستا کچینا ستاره څنګه خو د بواسای د واجه چې کوم دی میر بنستا دا ټول به تر بچای چې کوم دوی میر سره کومه کته نه ده شوای.
د ګربزو د جوړې سیمې او د دې زاید نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي، روغتیايي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګداو خرابلاره خپل ناروغان خوست خار ته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به کلینیک غانشته، دا میر وو ولسوالۍ ته درېمي یا مرکز ته درېمي ولایت ته درې درې نیمه ګمټه ګاډي زال دای د تو سخپل ولدل بدل یار کی کچل یار دو خلک ته ډیر زیات مشکل دی، دغه نه ډیر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یوزدکړو ته د خلکو لاسرسي د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د ژورې او شاو خاصیمو ماشومان لزدکړو هم پاتې دي او نالوستي لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شوراکړي اوسیدونکو شالید ویل:
میر د حکومت نه دا غشتنه ده چې میش کدی افغانستان د ملک د خوري باید میش د زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل نوم نشي لیکلای، د سواد ستر شي، د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د جوار شاو خاصمی لوی کتی او پریمانه زمکی لري، خو اوسیدون که د خپل زمکو د اوبو لپاره دوامدار اوبه نه لري. یو تنزای اوسیدون که عبدالله پدی علوایی:
او ډیر ستر کسینا لري، په زرینه جربم زکه لري، او با وغرایی زی بشتا خو دیم تا میش دیر ضرورت های که دیم چهری میش ولاری او بیا میش دا علاقات دیر پیدا حسل شي.
بلوی ته زوی چارواکی د ګربز ولسوالۍ د ژورې د سیمې او د ځای ته د نږدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځایي مشر لال محمد ګوهر وایي:
موږ هم د یو مسؤل په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسوو، د ولایت له ادارې سره یې شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسوو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړل شي، مکتبونه ورته برابر شي، تعلیمی سلسله ورته زیاته شي.
یاد دیوی د جووري او نګدي کړیو د اوسیدونکو پښان د خوست په صبرې او تریزې او باک مساخیل او قلندر او سپيري ولسوالۍ کې هم غني داسې سمشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ او ارتیاو به برخيدي او له دې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د زهر کاروان خبرونه دلته هم له روخ تر غوړندې خبرونه.